د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی و. الله نه څه خاطر لسو بجو په دې خبرونه کې به تاسو بل بل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې غړی برخه دي او یوني مسندره هم درته خبرو. خو اول به خبرونه وو. د پاکستان ولسمشر د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی دی چې په پښو معذوره دی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې روسي ناستې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره ډېرې ګټورې دي. او د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر د ترکیې ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې. وسوم د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دغه کس د مرګ سزا د درولو حکم ورکړی دی چې په پښو معذور دی او ویل چیر استعمالی. د عبدالباسط په نامه دی کس د یو کس د وژلو تور دی پی او عدالت ورته د پانسۍ سزا اورولې ده. خو د بشري حقونو ادارې او مدافعین وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته دغه د معذورۍ له امله پانسۍ نشي ورکول کېدلی. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون د پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تړونونو وروسته کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودي. هغه پرون خبریالانو ته وویل
امو رقمی که تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولی وو څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدې بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
پرون د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر سغدار ویلو چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دغلته د پاکستان لخوا پرمختیایي پروژې په ښه ډول پوره کړي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطا جان مولاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 43مې ازادۍ د ورځې د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې وی غونډه کې ویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 14 تاریخ وشي. دغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرونی د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه خوراکي مواد نیولي چې خرڅول کېدل. د ضلع انتظامی پرونی خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر جی ټي روډ یې له ځینو ګودامونو څخه د قبایلي سیمو بې کورشو خلکو لپاره د راشن 4000 کیلو ګرامه خوراکي توکي نیولي دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل. تر دې وروسته 15 ګودامونه تړل شوي او 3 کسان نیول شوي دي. یاد دی چې د قبایلي سیمو بې کوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره یې څو ځل مظاهرې هم کړې دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکې کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا اورولې ده. نهش کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فیډرل جج واوروله. په مارچ میاشت کې یو فقهي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، برتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو. نوموړی په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته ولیږل شو. پر هغه تور وو چې د القاعده ډلې دغه برخه مشري کوله چې په مانچستر کې پر یوه پلورنځي یا شاپینګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن پر وی ورسپانې د بریدونو پلان او چلی جوړ کړو. په هغه ثبوتونو کې چې نصیر دغه ناکام هڅو سره تړي هغه لیکونه شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکایي کمانډوز وکونو ته په لاس ورغلی وو. افغان چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان نیول شوي دي. هغه 15 کسان طالبانو نیولې دي چې هلیکاپټر یې غورځېدلی و. په فاریاب کې د افغان پوځ یو ویند رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکاپټر پرون پښتون کوټ ولسوالۍ ته تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو منلی چې 15 کسان د دوی سره دي. تمه ده چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ادارې یا ایم ایس ایف تر پر یو روغتون د هوایي برید په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې اعلان کړي. دغه څېړنې د امریکې د پوځ لخوا وروسته له هغه پیل شو چې څه موده وړاندې په کندوز ښار د طالبانو د کنټرول په مهال د بیپولو ډاکټرانو پر هسپتال هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 تنه وژل شول. ځینو راپورونو کې راغلي وو چې طالبانو له دغه روغتون څخه د سپر په توګه کار اخیستی و. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د دې پیښې له کبله له ایم ایس ایف ادارې څخه بخښنه هم غوښتې وه. او د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکو تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون ویشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه او د دغه الوتکو د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د ترکیې لخوا د شاه لخوا په چاړه وهل بللی. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیې او روس ترمن د خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. او تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه
سلام پختونخوا
اوردن کو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا وسوره دلې شي. موږ با په دې غړې کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل تاسو ته وایو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او روسي غونډې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره لاسته راوړنې درلودې.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوائنټ بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
د پاکستان په سینټ کې سینیټر داود خان اڅکزی وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره د اقتصادي راهداري په اړه د دوی خبرې نه اوري.
دغه خاله دروازه راځنګ پر ځان د توانګ دي او هغه چې دی هغه په پنجاب پراتی او نور صوبو ته دی اړ نه دي.
پاکستانی چارواکو ویلي یو ور بیا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کولو زور راوړي. خند پکې څه دی
خبرې ترې چې دیشي چې څه وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې څو دزبندي دی وشي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوس اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری راځي چې په خبرو ته زموږ همکار زلان یوسفزی ته ورشو او غسرای خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په داسې حال کې چې تقبلی سیمو په لکونو بې کور شوی خلک وخت په وخت دوی سره د مرستو د کمی له وجې مظاهری او شکایتونه کوي. چارواکي وایي چې داسې ګودامونه یې موندلې چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. زلان ستړی مشه کو په دې اړه اوریدونکو ته نور تفصیل وایي.
ډېره مننه بشیر واخصب جی. بالکل دا 13 روز ما هم د دلی انتظامی له خوا چې کوم خبر پاڼه خوره شوې ده کې ویل شوې دي چې هم 13 روز دلی انتظامی د پېښور په جیټي روډ باندې په ځنې ګودامونو باندې چاپی وهلې دي چې د حال کې د بې کور شوي خلکو لپاره چې کوم امدادي سامان دی خوراکي توکي دي هغه نیسي دي. دی وی چې دا دغه امدادي سامان مقدار چې دین هغه 1000 کیلوګرام دی چې پاره کې روجي دي پاره کې غوړي دي او پاره کې چینی دا د شنور د خوراک به استعمال شول کم چې دغه ګوډامونو کې پراته وو او د کاروباري مقصدونو لپاره تجارتي مقصدونو لپاره دغه کمونه استعمالېدل. او د دې انتظامی په وینا باندې په دې کې چې 15 ګودامونه دي پرون تړلي دي چې هغه ګودامونه کې دا سامان ملو شوی دی او درې کسان یې گرفتار کړي دي. د هغه کسان نه د دې انتظامی په وینا باندې تحقیقات روان دي. دا خبره لا مخکې نه راغلې چې دا سامان دي ته د کمې ځای نه راتلو شو کارو خلک کې چا دي د کمې نه دا د بې کوشي خلکو دغه خوراکي توکي چې کوم دي کرا رسول او دي خرڅول. دی عملیاتو کې د ضلعي انتظامیه د ډیپټي کمشنر دفتر د ناظم دفتر او د خوراک د محکمې چارواکي د کومو موجودو او د هغه وروسته بیا د چکم ضلعي ناظم محمد عاصم هغه نور چارواکو ته هدایت جاری کړ چې دغه کوم خوراک نیول شوی دی دا د فوري توګه باندې د پیښور کې کوم آی ډی پی شتون لري په هغه باندې دا تقسیم کړي شي. جی بشیر واخ
سي شو ډیره مننه زلاندیره مهرباني خوشاله اوسه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم یوولس بجو
حجره په یوونی م بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه په درینی م بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو لري او دغه خبرونه تاسې زموږ د نن ورځې په اوګدو کې اوریدل شي. اوس له اسلام آباد زموږ همکار رابعه اکرم خان مقصد د ټلیفون په کرخه ده د هغې سره خبرې کوو. رابعه د پاکستان ولسمشر یا صدر چې دغه مزور کس چې په پاکستان کې د پانسۍ سزا ورته اورول شوی د هغه په اړه نوی حکم کړی دی که په دې اړه اوریدونکو ته ووایي. زموږ آواز اوري رابعه؟ تاسو زموږ آواز اوري؟ رابی زما په خیال زموږ آواز نه اوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د ها رابی تاسو کو زما آواز اوري نو اوریدونکو ته دغه وای چې دغه د پاکستان صدر چې دغه مزور قیدی په اړه باندې کوم حکم ورکړل چې د 500 سزا ورته ورول شو او دغه په اړه اوریدونکو ته تفصیل وای.
چې بشیر د پاکستان سره ممنون حسین د یو مزور قیدی عبدالباسط په پانسۍ د میاشتو لپاره عمل درآمد وکړول دی او د عبدالباسط د دفاعي حالت په اړه یې د تحقیقاتو حکم هم ورکړی دی. د پرزیدنت هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. څه موده مخکې د کې دوران په مجرم عبدالباسط د فعالیت هم نشوي وه او د ده د بدن یوه برخه هم مفلوجه شوې وه. بشیر صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو بالادستي به په هر صورت کې برقرار ساتل کېږي. دا د مسلم عبدالباسط پاشي چې دا په څلورم سر ودرول شوه. بشیر صدر ممنون حسین حکم راتلو نه مخکې د لاهور های کورټ د یو درخواست هم رد کړی وو او ویلي وو چې د پانسۍ به عمل درآمد کېږي. بلخوا د بشري حقونو تنظیمونه هم د پاکستان اعلی چارواکو نه د نوموړي د پانسۍ عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو او په دې لړ کې د امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي په څېر عمل جوړ شوی دی او دوی دا هم ویلي وو چې د عبدالباسط د پانسۍ مخالفت کوي. د دې تر څنګ د پاکستان د بشري حقونو تنظیم اچارچی پی هم د دې مخالفت کړی وو او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی وو. دا خط کې ویل شوی وو چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو مجور تن ته پانسۍ ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
صحیح شو. ډېره مننه رابعه. ډېره مهرباني. خوشاله اوسه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له رابعه اکرم خان څخه چې تاسو د کم مازور قیدی په اړه اوریدل د ریپورتن تر مخه دا غنو عبدالباسط او په هغه لدی وجې د مرګ د سزا حکم شوه دی چې پر هغه تور ول چې د هغه خزي ترې وژلې چې د دور سره اړیکې وي خو نو موړي دا تور نه رد کړی دي او په هغه باندې په جیل کې د جیل په دوران کې د 2009 کال نه وروسته هغه په جیل کې دی او د جیل په دوران کې په هغه باندې د ټي بي یا توبرکلوز ناروغي راغله او دا هغه د وکیل خبره ده چې د همدغې وجه نه هغه معذوره شوی دی نو اوس په ویلچیر کې دی نو ځکه د بشري حقونو ادارې وایي چې په کار نه ده چې هغه ته د مرګ سزا ورکړل شي ځکه چې د پاکستان د موجوده قوانینو تر مخه د جیل اصول یا قوانین داسې نه دي چې معذورو خلکو ته دي د پانسې سزا ورکړل شي یا د هغوی په دار وځړول شي یو بل موضوع ته ورځو افغان چارواکي وایي چې د پاکستاني چارواکو سره د تجارت مواصلاتو انرژي او پراختیایي پروژو په اړه ګټورې خبرې شوې دي د افغان چارواکي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلي وو اول ته یې د پاکستاني سیالانو سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې وایي چې په افغانستان کې د پاکستان په مرسته جوړیدونکي هغه کارونه به لا تیزول کیږي چې په کلینیکونو او همدارز په نورو پرمختیایي پروژو باندې مشتمل دي زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ لري
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستون شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولی او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلی دي یاد پلاوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو د افغانستان د مالی وزیر اکریل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه
امو رقم کې ټیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک ټیم ترتیبات نیولې وو څه ډول چې موږ فایل ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدی بحثونو څخه راځیو په هغو سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده و دوی ته مو قناعت ورکړ او یو موافقه ته ورسیدو چې ان شاء الله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو په کې ګډون کړی وو په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ ترانزیت تخنیکی مرستو سړکونو د اوسپنې پټلۍ انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالی وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي هغه وویل په یاد غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې
احمد د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګه نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو نو په دې اساس باندې فیصله هم دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله منګه د اپټا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل پاره موافقه وشو چې په اول روب د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي
خغلی شنواری زیاته کړ چې پاکستان د افغانستان پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه خو د هغه په وینا ټینګار پدې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندر پورې پرې خودل سي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
سره مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان په سینیټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټې مشر داود خان ځکزه وایي مرکزی حکومت پوره کوشش کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره اقتصادي لاره د پښتنو سیمو په ځای په پنجاب تیر کړي. داود ځکزه دا خبرې د مشال ریډیو بوروال کاکړ سره پرون په مرکه کې وکړې او هغه سره بوروال کاکړ چې کله مرکه کول نو د پښتنې ته وکړه چې د دې اقتصادي لارې په اړه حکومت دوی ته څه وایي، ولې خبره نه مني؟
دا ډېره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دغه لار چې حکیمې درې لارې دي جوړې په هغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خو دغه نه منله چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کاله تیر شو، بیا نواز شریف د حکومت اړخه د ګردو پارټیانو یو کانفرنس راوغوښتي. په هغه کانفرنس کې د واضح دا اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي، ویسټرن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری کې دی ترجیبو و دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی و. داغه ته دا دی وسته تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته شوه ولا ما پښتنه جمع کړه د کمیټې د سیکټیس چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اوله ترجیبو و دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملي د یو انچ کار راوښه چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم داغه یي چې ماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا اوس دا به اوس دا موږ هلته خبره کړې ده، دا موږ د چاینا سره کړې ده، دا موږ د وزیر اعظم سره کړې ده. موږ ورته وایي دغه رقم یو عملي اقدامات کوم ما چې درته وویلې چې تا د ملتانو د سکر موټروې ته یو سل لس عرب روپۍ کښېښولې. یا یو دوې هفتې مخکې دی د سیالکوټ رو د لودرا انډسټریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چی شي اعلان کړی دی. یو اعلان خو کې یو شی خلکو ته ښکاره کړه، ریلوې لاین پښتنه مې جمع کړه، مال ریلوې لاین چیرې جوړېږي او دې هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري. موږ بالکل په پوهیږو، صرف دا نه وایي چې نه جوړوو او ملن یې جوړی نه، بس په خبرو کې خلک اچولي دي، خبرو در هدا پورې خلک په دې انګیج کړي دي او خپل کار یې هلته پر ایسټرن روډ باندې شروع کړی.
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی یا د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي؟
دا خالي د لار نه د ماته تول انډستریال زونز چې دی، په انډستریال زونز کې یو نوی شهرونه به آبادیږي، نو سړک بیا سبا دی دویم جوړ هم کې. لکه پر دې روډ باندې چې ما در ټول چمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریال زون جوړ شو نو بیا چاینا خو پر زموږ پر ملک خوشحال خو نه راګرځي. هغه خو چې کومه لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کړي، په هغه لار کې ښارونه وو، کارخانې جوړې شولې. دا کارخانې خو بیا د دې ځای څخه نه اخیستل کېږي چې بیا به دې هلته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې اخیلته بیږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي؟ دا لاره لنډه هم ده، ستاسو خدشات هم دي، احتجاج هم کوي، بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی، د یو لیډر سوچ نه دی. د ځه خالد دروازه راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه دی په پنجاب پر دی و نور صبح ته دی اړ نه دی. په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې زمر څه اندازا وا خو دا هغه دی چې زمر ضرورت نه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د امریکای د مالی وزارت لخوا په جاری شوی ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان او افغانستان کې نڅرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډي. د وسلوالو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوی چې حقانی شبکه یا نیټورک په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمانه فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډز راټولوي. ډان اورسپانه په دې اړه لیکنه کړې ده چې انیسا اجملي غټ کې درته وایي.
ډان ورسپانه لیکي د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګنده عناصر د ترهګرۍ د مالی مرستو لویې سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاري شوي یو ریپورت کې هم دا یاده شوې وه چې په دې وروستیو کې په شام کې ځینو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوي دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ تیر اونۍ په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورت کې ویل شوي دي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرم فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډ راغونډوي. په دغو مجرم فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورت کې ویل شوي دي چې لشکری طیبه ډله زیاتره فنډ په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر ښېګڼې ادارو یعنی جماعت الدعوة او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد ریپورت کې دا هم ویل شوی دي چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیر ښېګڼو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د څارویو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه د 2013 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لاره کې د برید هڅه کوونکي فیصل شهزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا 3,900 ډالر ترلاسه شوي وي. فیصل شهزاد ته دا پیسې د 2013 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوي وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د آفتاب علي خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستې وي. آفتاب علي خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. له دې پس بیا شپه ګونې وروسته فیصل شهزاد ته نورې 1,000 ډالره ترلاسه شوې چې د پاکستان یو تاجر محمد یونس ورته لیږلې وي. د ریپورت له مخې محمد یونس به په غیر قانوني توګه پیسې لیږلې.
اوریدونکو د انیسا اجمل څخه مو دغه ریپورت اورید. مشال ریډیو اوري راځي د عیسی خان په غوږ کې وسندرور.
مدکیږي په مزلیم مسافریم او مدکیږي په مزلیم مسافریم جلوهله و چخلیم مسافریم بیلتایم دیر وایم مسافریم بیلتایم دیر وایم مسافریم وړ حساب ژوند نه یم مسافریم وړ حساب ژوند نه یم مسافریم مدکیږي په مزلیم مسافریم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریو سلام پښتونخوا غړی دا نهنی می بجې شوې دی راځي د خبرونو لنډیز وره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په پخو مازور دی د عبدالباسط په نامه د کس د 2009 کال رئیس په جیل کې دی او د یو کس د وژلو تور پی پور دی. د بشیر حقوقو ادارې وایي چې د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د مازورۍ له امله پانسي نشي ورکول کېدی. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون په کابل کې خبرولان ته وویل چې پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تر تړونونو وروسته ویل شي چې دا سفر ډیر بېساري ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1515 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه به راتلونکې میاشت افتتاح شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطا جان مولاموف لخلي لیکلي دي چې د ټاپي دغه پروژه به د دسمبر په 13 تاریخ افتتاح کیږي. د پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپي وهلي او د کډوالو لپاره خوراکي مواد یې نیولي دي چې خرڅول کېدل. د چارواکو په خبره 15 ګودامونه یې تړلي دي او 3 کسان یې نیولي هم دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستاني وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا ورولې ده. افغان چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان طالبانو نیولې دي چې هلیکپټر یې پرون غورځېدلې و. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا ښودلې ده. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. روس بیا وایي چې داسې نه و او دغه الوتکه په شام کې په فضايي حدودو کې وه. اور دین کو تاسو مشال ریډیو اور زمو خبرونه په mashalradio.com باندې هم همدا اوس شته. اوس هم د پاکستان نننۍ وزینو ورسپانو ته کتن لرو. سراج ظهیر له اسلام آباد را لګل.
نن جنگ ورسپان خپل ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلې ده. اوی چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالر ته ورسول شي او دغه رنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړو ملکونه سلا شول. د کوم چې به یقینا د دې منطقي اولس ته ډیره ګټه ورسي او دارنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادارې سیاسي په دې کې هیڅ نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتي توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تہذیب او عقیدې په لحاظ سره هم په کلکو رشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپل اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپلې ادارې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده، خو تیر ورځ په پیښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوڅو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګریډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. اداریه اخری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او امریکایي واشنگتن پوسټ او رسپانې په یورپ کې په ناقانونه توګه د پات کېدونکو پاکستانی وګړو د غوی خپل هیواد ته د لیک ډول او د اروپای ټولنې د پلان په اړه لیکنه کړې. له امریکای خبرونکي ویبل ورسپانې نیو ټایمز بیا د پام ور شمیر افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرتونو یا کډوالۍ موضوع راخسته ده. د دوړو لیکنو مهم ټکی درته هرون بچاوه.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې دا مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډېرې هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,08,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپا یې له یو بحراني حالت سره مخامخ کړی ده. لیکنه کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستانی وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو له غړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز رسپانې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکن وایي ډیرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګې دي. د دې وجه خایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکنه زیاتوي له افغانستانه د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او خیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,46,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري او د یک شنبه یا اتوار او ګل په ورځو باندې تاسو د سولې پر لور خبرونه اوریدئ. سلام پښتونخوا غړې د راځي د هارون بچا په غو کې وسندرو
مشوم نو پډې سپو هي دم دا بخارو کې بزکا لو به دم پڼ پڼ می وجو لمن زلا گلاب اوزتا نرجے دم تب خلا شبلا سے گو کس طلا زد زلم پتیارا پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دم رانے دم لے بنتو میں بس ہم دگا سودا چہر جانب پسان کے پٹے د نوراشک نیزل تیسان رسی یاراشک نیزل تیسان رسی اور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی گور دا سڑے ترسبا نرسی یاراشک نیزل تیسان رسی جنگیم چرت چل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے ٹول تکم شیرا برخب کے نورد چان رسی یار آشک نیزل تیسان رسی اور آشک نیزل تیسان رسی ردا سڑے ترسبا نرسی نرسی ردا سڑے ترسبا نرسی راشد نزل تیسان رسی
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوره دلې شي لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې ویل پرونه د ترکی لخوا د شام سره په پوله د روس یو جنگی الوتکه وښتل شو او غورځول شو تر هغه وروسته د روس ولسمشر سخت خبرې وکړلې او دا موضوع په بهر کې ډیره توده موضوع ده. په دې اړه یو رپورټ اورو. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکو تر وشتلې بخنه غړم د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبره پاڼه کې راغلي چې پرون یاد ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضحه کړې چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاري د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوي د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا د ترکیې په لاس په چاړه وهل بللی دي. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وشتله چې په 15 منټو کې ورته لس ځله خبرداری ورکړل شو خو بیا هم د ترکیې فضايي حدونو ته له ننوتلو مننه شوه. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکی او روس ترمنځ خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکی د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روس د پوځي اعمالو د عواقبو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. د نوموړي په خبره د ناټو د نورو غړو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغه ادعاو سره سمې دي چې وایي د روس جټ الوتکه د ترکیې فضايي حریم ته ننوتې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم تاسو مدا وسوري دي شي. او اوسم یو بل رپورت اردو د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل په اړه حالې ځلې ګړندې شوې دي. اسلام آباد پوره کوشش کوي چې د سولې عمل شروع شي خو کابل بیا وایي تر هغې به مذاکرات نتیجه ورنه کړي تر څو چې پاکستان په خپله خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. د دواړو هیوادونو په دریځ کې دې فاصلې ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل راتلونکی لري هم او کنه. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل له مخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څانګې استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړی او هغه دا دی چې وایي چې هغه کسان چې په تورستي پیښو او عملو کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډېر لوی واټن او لوی واټن وینم. دغه اقدامات چې پاکستان کوي یوازې د واشنگټن د خوشحالولو او خوښۍ لپاره کوي او بس.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل په اړه خبرې کړې چې د واشنگټن پوسټ او اکونومک ټایمز په وینا د بیا پیل په اړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میز ته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دې نه پس راهیل شریف صاحب چې کومه دوره کړې نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن وا او ضروری خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر بلاندې دي او هیته هم د خبرو د فشار په غلې وي. نو زه دا ګڼم چې خبره ترې کې دې شي چې څه وخت واخلي لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې آیا کچری دوی دا خبره وټاکله سو ډزبندی دی وشي نو بیا به د ګیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چېره بیا دا مذاکرات و عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خود د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووزي، خود مختاري واخلي، نوی کور نوی ځای په افغانستان کې پیدا کړي نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کیږي. هغه ته افغان دولت ډېر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څه هم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګند دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په پیښور کې د تاکال سیمې اوسیدونکو پرون یو غونډه کړې ده او خبر اعلان ته ویل دي چې حکومت بار بار ویل چې دلته دی د ډینګي د وایرس یا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، ځکه چې د دوی په خبره څلور کسان یې تر اوسه پورې وژلي دي. خو دوی ادعا کوي چې حکومت پې د دوی په غوښتنو باندې کوم توجه ونه کړله. زموږ همکار زلان یوسفزی تفصیل لري.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه څلور کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي، خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپری کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خلاوینه نه راغلی دی، هغه سټیج ته نه دی رسیدلی، نو تاسو لحاظ دې کور ته بوزئ. مطلب ادارې چې کله پدوباندې ته بلیڈنگ شروع شو دې اسپتال ته راولئ چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لشکلند ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغۍ له وجې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه له دې وجې مړ شو چې دوه ورځې پرله پسې په هسپتال کې ستړی شو، خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نه شو.
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې الته ناسو. واپس مې 8 بجې د کور ته راوستو د شپې. په سحر بیا لاړم د هفتې ورځ ضیا احمد صاحب ایډمیټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایډمیټ شوم د هفتې په ورځ. د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونه شو او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د کتول رانو او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره یې کمیټې ټاکلې شوې ده. له تحقیقات سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپری هم شوې ده.
وګوره جی هغه خپل د ویټنس هم خپل ما به افتتاح کړی دوه درې ماشینونه هغه یو کوڅه کې او دغه څو ګرځول کنه جی، خو د دې سپری علاج نشته کنه دی جی. هغه نور مطلب صفایانې او دا چرته چې اوبه ډنډي او د ټایر کې اوبه یا نور داسې ځینو کې سټاپ اوبه او هغه شینه، نو هغه اویرنس په کار دی هغه کې لکه موږ علاقه خلکو ته وایو دغه ته وایو چې دا تاسو دغه کوي کنه.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران پیښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدل. خبر پښتونخوا د لرغون پوهنی یا آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د سوبې یو شمیر سیمو کې د تاریخي ځایونو داسې تصویرونه او ویډیوګانې جوړوي چې د تل لپاره په ډیجیټل شکل باندې خوندي کړل شي. بوروال کاکړی په اړه تفصیل درته وایي.
د خیبر پښتونخوا د لرغون پوهنې څنګه وایي په صوبې کې ټول 6000 تاریخي ځایونه دي، خو په حکومتي کچه یوازې د 112 ځایونو ساتنه کیږي. د لرغون پوهنې د څنګه مشر ډاکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د دې تاریخي ځایونو داسې عکسونه او ویډیوګانې جوړ کړي چې نه یوازې خوندي کړل سي بلکې د انټرنیټ له لارې هم خلکو ته خپاره کړل سي. ډاکټر عبدالسمد وویل چې دوی اوس مهال په خانپور او تختبای کې پر دوو ځایونو عملی کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروژې د ارزښت په اړه وویل.
نن سبا چې کوم دا حالات دي زبر زلزلې رالی خطرناک هغې کړې زیات ډیمیجز دا آرکیولوجیکل سایټ ته وشو، نو مونږ وایو که خدا نه خواسته فیوچر کې داسې حالت آفت راشي دا سایټ بېخي ختم شي چې مونږ څکه لږ مخنیوي دپاره یا بیک اپ یا ریکارډ دی، نو دې وجه نه مونږ 3D سکیننګ یو نوی ټیکنیک دی دا شروع کړی چې دا مونږ ته بلډنګ ایگزیکټ یو یو انچ مونږ څکه ریکارډ آرکیټیکچر ریکارڈ مونږ څنګه راشي، او دې کې بل فائدہ دام ده چې کدا ډیولپ کوو نو هغه کې مونږ ډېر زیات هیلپ را کولای شو.
ډاکټر عبدالسمد وویل دوی دې ته هم پلان جوړ کړی دی چې د سوبې د هرې ضلع په کچه د داسې تاریخي ځایونو په اړه پوره معلومات راغونډ او خوند کړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د مردان، سوابی، چارسدې، سوات او ډیرا اسماعیل خان په ګډون د سوبې په یو شمیر سیمو کې پر شاوخوا 25 تاریخي ځایونو د رغونې او خوندي کونې کار هم پیل کړی دی. ډاکټر عبدالسمد وویل پښتانه دې په خپلو سیمو کې د تاریخي ځایونو قدر او ساتنه وکړي.
دا د خلکو خپل یو قومي فریضه هم ده، او چې دا د خپل آثار اکادمي د ښځو خیال وساتي، ولې چې دا موږ راتلونکي کوم نسل لا غوته یو سبق ورکړي، دی نه موږ سبق ملاویږي چې موږ تاریخ څونه زوړ وو، څونه رچ پاتې شوی ده، موږ دنیا سیولایزیشن ته څه کنټریبیوشن سمې ورکړي دي. که دا موږ ختم کړو داسې تباهي وکړو، نو بس بیا راتلونکي وخت ته چې کوم نسل لا غوته پر خیون دی پر یا غوته سبق ورکول دي پر موږ څه سم نشته.
تاریخ پوه حبیب الله رفی وای لرغونی ځایونه او آثار د کامونو تاریخي میراثونه وي، او د داسې څه له هر اړخه ساتنه پکار ده. حبیب الله رفی وویل
تاریخي ځایونو کې د ولسونو د زمانو هنري تجربې د دوی هغه فکري نبوغ دغه ټول پکې نغښتي دي. نو په دې اساس د تاریخي ځایونو ساتل یو یو نړیوال اړتیا ده، نړیوال ضرورت دی، او د همدې لپاره یونسکو جوړه شوې ده. یونسکو وظیفه لري چې د نړیوالو هنري و فکري او تاریخي میراثونه وساتي.
تاریخ پوه حبیب الله رفی وویل په کار وچی د تاریخي ځایونو د خوندیتوب لپاره داسې ګامونه لا پخوا اخیستل شوی وای. ډاکټر عبدالسمد بیا وویل دې تاریخي ځایونو ته یوازې قدرتي آفتونو خطر نه دی پېښ کړی، بلکې خلک هم ورانوي او خرڅوي، پر کوم چې د ده په وینا په سیمه ییزه او نړیواله توګه بندیز پکار دی.
اوریدونکو بوروال کاکړ مو ورده مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه راځي په دې اخر کې د نعیم توري په غکې وسندر ور
درغتکات زماړم بهړم 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 بهګناوا درغتکات زماړم بهړم 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 بهګناوا زړکی می طوفان د سرور 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 سم بيتاوا نامی دا غنا موڑا سر گتا دیوایا دزڑ نامی دا غنا موڑا سر گتا دیوایا چی شنڈی می پرانستی دی ڈمبے 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 ٹپا می داوا شنڈی می پرانستی دی ڈمبے 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 ٹپا می داوا تکات زمڑم بیڑم 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 ماشوم می ہوا سے ماشوم دلی ونے دے دا سنگلی ونے سد خوار 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 اور بل ہوا دا سنگلی ونے سد خوار 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 اور بل ہوا